د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ختیز ادبی بهیر د کالغونډي ریپورت درکړو، بیا به له وتلي سندرغاړي ماجبین قزلباش سره د مرکې لومړۍ برخه وچلو، او په آخره کې به د هندارې په کلتوري ارزښت هم در د رپورټ ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ادبی او کلتوري غونډې کله یوه پلوه د ادب په پیاوړتیا کې مثبتې ثابتې شوې، نو له بله پلوه د ځوانو استعدادونو په پیاوړتیا او ټولنیزو اړیکو د پراختیا په لار کې هم کارنده رول لري. له بېلابېلو سیمو نه پکې شاعران او لیکوال برخه اخلي، او یو له بل سره له نږدې نه پیژندګلو پیدا کوي. ختیځ ادبي بهیر هم داسې یوه ټولنه ده چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هره اونۍ غونډې کوي، چې د ننګرهار له ولسوالیو څخه پکې په ګڼ شمیر کې ځوان شاعران او لیکوال ګډون کوي. تیره اونۍ د یاد بهیر غړو خپله کالغونډه ونمانځله چې حال یې په دغه ریپورټ کې درکوو. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې ختیځ ادبی بهیر خپله کالغونډه د سنبلې په 23 نیټه ونمانځله، چې په ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره پکې له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. دا چې په تیر یوه کال کې ختیځ ادبی بهیر کوم فعالیتونه ترسره کړي، دا پوښتنه د یاد بهیر ریپورت لیکونکي ایمل مړوند دارنګ ځوابوي.
ختیځ ادبی بهیر د معمول مطابق درې اونۍ مشاعره او کره کتنه کوله، او د میاشتې وروستۍ اونۍ به یې ادبي درس ته ځانګړی کړی و، چې د پوهنتون یو استاد به راتلو په ادبي موضوع به یې بهیروالو ته ادبي درس ورکول، او بیا به دوی ته پوښتنې کولې او هغه به ورته ځوابونه ویل. ځینې ځانګړې غونډې هم درلودلې. استاد یار محمد کوچی نمانځ غونډه یادولی شو، چې همدارنګه د استاد ابراهیم همکار نمانځ غونډه وه، چې دا هم ډېره لویه غونډه وه. د دې تر څنګ مونږ یاد غونډې جوړې کړې. ځواني مرګ شه زمان قسمت یاد غونډه وه، د ډاکټر اعظم اعظم یاد غونډه وه. مخکتنې وې د کتابونو، چې په هغه کې د نصر سرمان د لنډو کیسو کتاب مخکتنه شامله وه، د فهیم رحیمزي د شیر ټولګي مخکتنه وه، د جعفر خان د شیر ټولګي مخکتنه وه، او د محمود خزان د شیر ټولګي مخکتنه وه.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې ادبی بهیرونو ته پکار دي چې د ادبی فعالیتونو ترڅنګ ټولنیزو مسایلو ته هم پام واړوي.
پکار ده چې زمونږ د ادب له څنګه زمونږ اقتصادي نظام ته، زمونږ سیاسي نظام ته، زمونږ فرهنګي نظام ته مونږ باید پیغام ولرو او اثر گذار واوسو. نو زما د بهیروالو نه غوښتنه دا ده چې د ژوند په ټولو ډګرونو دې تمرکز وکړي، او په دې فکر وکړي چې زمونږ ټولنه د کومو ناخوالو سره مخ ده، او د دې حل لارې څه دي. دا باید مونږ د شعر په ژبه، مونږ د نثر په ژبه، او مونږ داسې د هنر په بیلابیلو ژانرونو دواړې مونږ ټولنیز نظام په اصلاح کې خپل رول او مسؤلیت ادا کړو.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار ادبی غونډې د ځوانو استعدادونو د پیاوړتیا په لار کې مثبت ګامونه وباله.
زموږ عنعنوي ټولنه ده، او د نورو دولتونو غوندې موږ له پرمختللي نه یو. نو د داسې غونډو روزنیز اړخ ته زه ډېر په مثبت شکل باندې ګورم. په دې کې هغه خبرې مطرح کیږي چې هغه د ټولنې په خیر وي، او هم د ادب په لمن کې ډېر څه لرلی شي.
د ختیځ ادبي بهیر مشورتی بورډ مشر انجینر ستانمیر زهیر بیا ادبی غونډې د ټولنیزو اړیکو د ټینګولو لپاره یو مرکز وباله.
د فرهنګیانو ترمنځ په اړیکو کې ډېر ګټور تمامېږي، او هم فرهنګ او علم د ودې لپاره ډېر ارزښت لري. هغه کسان چې په دغه فرهنګي غونډو کې برخه اخیسته نن ورځ ګورو چې هغوی نه ډېر لوی شخصیتونه جوړ شوي دي، همدغلته یې زده کړې کړي دي. نو زه امید لرم چې دا غونډې او دغسې مرکزونه ادبي او فرهنګ هڅې نورې هم ګړندۍ شي، څو زموږ نوی نسل، نوی کور، نوي ځوانان په دې کې ښه وروزل شي.
یاد دی وی چې ختیځ ادبی بهیر چې د ننګرهار په ټولنیز مرکز میدوتیک کې خپلې ونیزې غونډې کوي، د تیر یو کال رئیس یې تر سلو تنو پورې ځوان شاعران او لیکوال له ځانه سره ملي کړي، او په ډېره علاقه مندۍ په ونیزو غونډو کې ګډون کوي. د باختر ستوري ګرانو میناوالو میرمن ماجبین قزلباش چې د تیرو سبان د دریو لسیزو را پدی خو د سندرو میدان تراوتی تر اوسه یې په زرګونو سندرې ویلي او لای سندریز میدان پریخې نه دی. نوموړي په لربر پښتونخوا کې ګڼ شمیر مینوال لري. تیره اونۍ میرمن قزلباش جلال آباد ته راغلې وه او د هغې د هنر په اړه مو ورسره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې په ګډه سره اورو. بیگم ماجبین قزلباش کدا راته وایي چې تاسې به په څو کلنۍ کې سندرو ویلو ته راوتي وی او لومړۍ سندره مو کومه یوه ده؟
زه تقریبا 11 کلنۍ وم چې په دې فن دنیا کې رالمه او ما پہله غانه کړې وه سپینې سپوږمۍ وای آشنا بچرته وینا ګونګې شوې ولې.
نو دا که په اومه انداز راته وایي څنګه به وي؟
زمزمه شم سپین سپوک می وایا آشنا بچر توی نا او گونگیش وی ولی و گونگیش وی ولی نوای حالونا گونگیش وی ولی نوای حالونا مخکی دماغ د جانان مخکی دماغ د جانان وینم
خبر او کلا اګه کوم سنو
ما ته خو دا سه پوره پته نه دا زما اوس چې کم عمر دی 15 سلوي خل دی
خا یعنی دا چې تقریبا 2.5 کال اوسلو چې تاسو د پن دنیا ته راغلی نو په دا 2.5 کلونو کې به تاسو سمرا سندري ویلې وي؟
ټیک ما جی تقریبا ما یو لزر سندري ویلي.
دا یوازې پښتو دی او کنه د نورو ژبو په کې شته؟
دیکھ جی سر کے پختو دی پختو کے میں ویلی بیا میں اردو کے ویلی فارسی زما خپل جبا دا فارسی کے میں ویلی دی دغشان ہے پنجابی کے میں ویلی دی سندھی کے میں ویلی بلوچی کے میں ویلی دی تقریباً شپگ ہوا تھا جب جڑی گئی
علاوہ دغا سندر ہونا پر دغا جبو کتا سے خبریں کولے شئی
خبریں خوز اردو پختو فارسی ہند کو سرائیکی کی کولے شم
زه چې اوس تاسې وینم نو په جلال آباد کې دغه جلال آباد ستاسې راتګ په څه مناسبت دی؟
موږ هنرمندانو دپاره خو هر ځای چې کوم دی هغه خپل دی خو د جلال آباد خلک په ما ډېر ګران دي او د کابل دلته کې یو ډېر لوی پروګرام و هغې کې ما شرکت وکړو او بیا کابل ته دینه پس لاړم نو هلته هم څه پروګرامونه شته او هغه یو هفته دوه هفتې پکې شته نو هغه به انشاءالله کوم او په دې میاشتې اخره کې هم درې څلور بلکې زیات دي پروګرامونه د خوست خلک دي هغوی به کوي.
ښه تاسو خوب په دې 13-13 کلونو کې په ډیرو کنسرتونو کې برخه اخیستې وي ډیرو ځینو کې به مو د خپل پن مظاهره کړې وي په افغانستان کې کابل کې جلال آباد کې پېښور کې د پاکستان په نورو ښارونو کې اب کوم ځای وي چې تاسو ته په ډیر داد میلاو شوی وي؟
زبرداس وایم چې په هر ځای کې ډیر لوی لکه مونږ ته داد میلاو شوی دی په دې هنر باندې لکه هم جلال آباد افغانستان کابل او دین علاوه امریکا په دوبی کې چې څومره دغی مډل ایسټ کې چې څومره خاري دي کنه رسل خیمه شو ابو ظبی شو قطر شو داسې نور مطلب دا دی چې د یو هنرمند په حیثیت زبداوي چې ما ته څومره مینه ملاوه شوې ده نو هغه په لفظونو کې نشم بیانولی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو هنداره یا آینه په پښتني کلتور کې داسې یو توکی دی چې ښځینه او نارینه دواړو ته یو شان ارزښت لري. پخوا به ځوانانو هم په جیبونو کې د آینې تر څنګ ږمنځ او رانجه ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به یې ترېنه کار اخیسته، خو اوس چې په کورونو دفترونو او کاروباري ځایونو کې د آینو زړول ډیر شوي نو د پخوا په څیرې ځوانان په جیبونو کې نه ګرځوي. آینه یوازې د کلتور برخه نه ده بلکې پښتو شعر کې هم په څه نه څه شکل راغلې ده. د آینې په کلتوري ارزښت مو یو رپورټ ته رابولم.
دیار پزلوان دی غبارا سڑے سوائی وچ در جنا شہندارا سڑے سوائی
هندارا چې آینه هم ورته ویل کیږي د پښتني کلتور داسې یو جز دی چې له زمانو راهیسې تر ننه هم ښځینه او نارینه وو ته یو شان ارزښت لري. پخوا به ځوانانو له آینې سره ګومنز او رانجې هم په جیبونو کې ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به یې د آینې له برکته سترګې تورولې. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دیدار احمد مایار وایي چې په ماشومتوب کې له کلیوالو ځوانانو سره آینې لیدلې وي.
زه چې کله ماشوم آینې به په یو ډول مریو باندې پوښل شوی خصوصا هغه ځوانانو سترګو تورولو سره به یې علاقه لرله. د جیب نه به یو دسمال هم راایستو چې هغې دسمال ته به مبارک دسمال ویلې. داسې یو ډول فیصله ناز به هم ورباندې کول چې داسې به ترې ښکاره کېده چې چا لکه توفکې ورکړي یا ډېر په درنښت به یې ورته کتل. مګر اوس چې زه ځوان شوی یم د تیرو لسو کلونو را په دې خوا زه دا ځوانانو سره نه ګورم.
آینک یو لور ته د پښتو فولکلوري ادب برخه جوړوي، بل لور ته له کلاسیک نیولې تر معاصر شعره پورې په څه نه څه حواله پښتو شعر کې ځای شوې ده. شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې پښتو شعر کې له آینې سره ډېر تصورات تړلي دي.
هنداره یا آینه د نړیوال او په تېره د پښتون کلتور هنداره ده. له آینې سره په شاعرۍ کې ډېر تصورات تړلي دي. مثلا خکلو ته غرور پیدا کوي. حمزه بابا وایي دا غرور دی له سینګاره مخکې نه و آینې درته څه وویل حیران یم. د حیرانتیا تصور هم ورسره تړلی. اکرام الله ګران وایي د آینې غوندې حیرانه هغه ودرېده زما په سترګو کې راوړي سوال ته څنګه ګوري. بل دا تصور پښتو ادب کې چې معشوقې ته د هغې سیاله جوړوي ولې سره شوې بله هم د تا په څیر وه چې دې ولید خپل مثال په آینه کې. نو داسې ډېر تصورات شته د پښتو شاعرۍ کې چې هغه له آینې سره راځي او د آینې سره تړاو لري.
وتلی شاعر رحمت شاه سایل د آینې د کلتوري ارزښت د هغه وخت خبره کوي چې ځوانانو به په جیبونو کې له رنجو سره آینه او ګومنز هم ګرځول.
زمونږ دور پورې چې کوم دی زلمي به چرته خادی له تله نو هغې به آینه او ګونز دا به په جیب کې ځان سره وړل. رانجه به ورسره و لکه چې داسې به ووته او مخلاصې او د هغې نه پس چې کوم دی واپس سترګې تورول و. دا لکه بالکل یو رواج و. خدنایي دکان ته که به ورالې نو هغې کې به ایس چا نه کول نو بس رانجه به یې راواخست سترګې به یې تورې یا به آینې ته د ودرېدو دپاره ځکه چې دا آینه به غټه وه نو هغې کې بیا ځان پوره لیدې. نو آینه چې کومه ده د هغې سره زمونږ یوه زندګي تېره شوې ده. یو پوره پیریډ دی یو پوره دور دی. اوس خو لکه مونږ هغې ته اهمیت نه ورکوو خو زمونږ د شعر نه آینه وتلا نه ده.
نقاد او شاعر فیصل پاران بیا آینه په ادب کې د نرگسیت برخه ګڼي.
کومل هندره مکمل نرگسیت ښکاري. د ځان د لیدو یو پټ غوندې خواهش دی. او بله خبره دا ده چې پخوا زمانه کې چې کوم دی زیات نه زیات سینګار سو خو دندا سوا او سترګې تورولو نو د هغې دپاره چې کوم دی د هنداره خو زیات ضرورت چې بنده سترګې تورئ نو خامخا به هنداره کې به ګوري. زه خپل جانبانې چې کوم دی دا زه د معاشرې هغه نرگسي خوی چې کوم دی نو دا زه هغې سره تړم. هېڅ شک نشته چې یو وخت کې هنداره چې کوم دی دا زمونږ د کلچر یو ډېره زورووره حصه وه او خلکو به چې کوم دی دا ځان سره په جیب کې ګرځوله.
که وکتل شي د مغولو د دور څخه په راپاتې ودانیو کې په هنري ډول آینې کارول شوي چې د هغه وخت د ښکلا خوښونې د ذوق استازیتوب کوي نو دا به د حیرانتیا خبره نه وي چې له فولکلوري ادب نواخله تر کلاسیکه پورې او له کلاسیکه تر معاصرې دورې پورې د پښتو شعر په سینګارولو کې آینه د پام وړ توکی ګڼل کیږي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.